سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم. وړاندې به ازادي په صفو کې خبرونه ولرو، خو اوس لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهره څاري او له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواده د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پینټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلی رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوئ نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنی له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. جزئیات به وروسته هم واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 100 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. روسیه پر دې هیواد لویدیز لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د روسیې پر ادباو د اوتاوا لخوا د لګول شو بندیزو په ځواب کې کړی. دې وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانو په فهرست کې شامل کړي دي. تېره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسیې او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي دي. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بې ډلې افغانستان او له اې ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده. د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروگرام د احمد شیبر په کوربه توپ.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو کال پوره شو. دا مسله دلته له میلمنو سره په خبرونه کې چیرم. له افغانستان د امریکایي ناټو او د دې تړون د متحدانو ټول سرتیری د 2021 کال د اگست په 13 له افغانستان ووتل. د دې ځواکونو تر وتلو دوی اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام ړنګ شو. طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ورځ په بګرام کې د خپلو ځواکونو په رسمي گذشت ولمنځله او په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د دوی د رژیم رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وویل چې له نړیوالو سره د روغې جوړې او ستونزو د هواري لپاره خبرو او تفاهم ته چمتو یو. د دا مثال هم ورکړ چې شل کلنه جګړه د زور له لارې پای ته ونه رسېده، خو د خبرو له لارې لانجه حل شوه. بل لور ته د دې ورځې په مناسبت د متحد ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن ویلي دي چې امریکایي پوځیان افغانستان ته د ځان د دفاع لپاره تللي وو او په تېرو 20 کلونو کې د دې ځواکونو حضور امریکا خوندي کړه او هیڅ ترهګر ونه توانېده چې بیا د سپتمبر د 11 په څېر حمله پر امریکا وکړي. د امریکایي ناټو او د هغوی د متحدانو د سلګونو لسګونو زرو سرتیرو حضور د 2 کلونو په ترڅ کې افغانستان ته څه ورکړل، څه ترې واخیستل، د دوی له وتلو وروسته په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړل، څه یې وبایلل. په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو اجمل عمر شینواری د پخواني پوځ ویاند، د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ته بلنه ورکړې ده، او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو هم په دې بحث کې بلنه ورکړې ده. وروسته به هغوی هم په دې خبرونه کې راسره یوځای شي. میلمنو هرکلی مو کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور د بهرنیو ځواکونو تقریبا شل کلن حضور په افغانستان کې افغانانو ته څه ورکړل او څه ترې واخیستل؟
سلامونه درنښت. تیر شل کلن کې د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې په اوایلو کې البته افغانانو ته یو جمهوري نظام، د جمهوري نظام په رڼا کې د بیان ازادي، د پرمختګ زمينه برابرول، همدارنګه د نړۍ سره وصلې دل او په ځانګړي توګه د افغانستان د هغه کشر چې تقریبا